نان مبادا.
تی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري است نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کیږي چې غواړي په افغانستان له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لور لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ شو چې دا خبرونه یې چمتو کړی دي.
د افغانستان په خطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګیدلې بندیزونه بیا ارزول کیږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوې. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا ICC د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې په سبب لګولې وو. پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د ICC له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي کنه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
او درې نفر مشهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفر ولسی وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو لمخې پرون ښاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له ولادیمیر پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خپرېدو، د الکسی نوالنی د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویاند جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړی و چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څېړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایدن او پوتین د پروني ټلیفوني مکالمې په اړه وویل: ولسمشر بایدن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربیره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 3 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه او 2 لکه او 70 زره کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1 لک 50 زره مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 5.5 میلیونه اوښتی چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 50 زره کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشغي او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د 2 اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یو برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې چې 2.2 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 1500 بیړنی بستر نشته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل ټولبان به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټولبان کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 0 to 15,000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 1400 ته ورسېدل. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون وویل چې پر مهدي جهانګیری په لګېدلو تورونو کې د 8,00,000 سره او $200 معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدي جهانګیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابره نورې به د جرمې په توګه سپاري.
له احمد شبر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو وویل له طالبانو سره د شوي تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنۍ ټرمپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې وویل وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمیر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع له سره څیړي. که څه هم پینټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پریکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنۍ ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روان میلادي یعنی د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپل عسکرو د وستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال ستریت ژورنال او همدارنګه یو شمیر نور امریکایي رسنیو د امریکا دفاع وزارت د یو شمیر چارواکو له قوله لیکلي چې د پینټاګون نوی ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن وایي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ شي. وال ستریت ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا ده چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وشتو په اړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وویل. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې فکر لپاره زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي. خو طالبان بیا د دوحې تړون عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویاند د غلام مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه وکړي جګړه به لا سخته او اوږده شي. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 12000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښې دي.
بلې مننه کور ودان. قدر منوریدونکو وامردل چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلونونه راځي. پر دغه پالیسۍ لسره غور کیږي. یو له طالبانو سره شوی تړون او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور. لکه څنګه چې مو واوریدل د دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لسره وارزوي. د پینټاګون پریکړه له دې اړخم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدرشو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا 10000 ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مختوري. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کنه. او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړې پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری له کابل راسره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ شرایط او دغه راز په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیرونی وخت ورسیده له راتک سره آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستي ډلې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربند نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې تر څنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخي وي یا مخي چې د دوی زړه او چاغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوسه دا غي نه پریکړه وکړي. تر اوسه پرې زما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر لسره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره د دې ژمنې له مخې د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یوه موخ هم لاسته نه ده راغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید د سره ور غور وکړي او د سره دا خبره وتي.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي وو. کچېرې هیانن اوس پنټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاري دی ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ورنه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون د دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا ده هماغه د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت د سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پریکړو په باب خپل نظر سر شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واورې چې د بایډن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکېني ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. د هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې وه چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو ادعاو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 49 سلنې ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي څارنې څانګې رئیس نثار احمد یوسفزي پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغانۍ وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونو کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانیو کارونه شاوخوا 14% وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوې سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 94% ته رسیدلې ده چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګ وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88% زیات شوی. ښاغلي یوسفزي وویل د افغانستان بانک رهبرۍ په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادی تر شعار لاندې دوه ورځنۍ کرنیز نندرتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ پنځه دیش هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندرتون کې په یو سلو درې اویا غرفو کې کرنیزې توکې لکه څابه، وچې او تازه میوې، شات، زراعتي توکې، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا، نندرتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 104 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 428 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 21 دقیقې دي. د امریکان نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې خپل متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگتن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینی د ترامپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځي. د دغو هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکینی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داو د څیړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوي وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې را سره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اعدا شویو احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پر څارنوالانو اقتصادي او هم د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسان وو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. آی سی سی په دې پلټنې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوله. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوال فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیرا د جرمونو نړیواله محکمې ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړی چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالد ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو ویلي چې دوی نسی کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاسترزنې کښېني او د ده په وینا یوه غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو ته په واسطولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د آی سی سی لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره آی سی سی په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلی سرتیرو لخوا د اداسوي جنگي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې. دا هم باید ویم چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه ښودلې وه او د بشری حقوقو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلی وو. نړیوالې جنایي محکمې آیا آی سی سی هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خواشنی ښودلې وه.
بلې فریبا جان، له تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې مخکنی د ترامپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولي وو، په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه هم د دې محکمې لوی څارنواله فتو بنسودا وه چې په افغانستان کې د همدغو جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي، بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایی ځواکونه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د افغان ځواکونو، طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره شوو جنگي جرمونو د اداو په اړه څېړنه کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او ریډ خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. خو اوس به خوست ولاړ شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی و. د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګڼې په پرتله کوچنۍ دی او دې حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیاته اندازه پانګونه وکړي.
دا په دوه چنده نه در درې چنده وګړي په اوله کنه مګي او د دې لپاره زمينه برابر ده. پلان موجود ده، پیسې ورته موجود دي، اراده موجود ده، ځوانان مشران موجود دي او د فوسکانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجود ده. د اوسه ټول دي زده جوړوم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځایه شویو مهاجرینو همداشان د خوست خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بېساری ګام وي.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړې ژمنې همواري یادې کړې او د دوی د کړو ژمنو د پلي کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام چې خوست انکشاف لپاره د خوست کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلان گذاری کړئ تطبیقول یې موږ کو درته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
تاسو له پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدای د کلي ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالا تللي، ډېر پورته شوي، ګران شوي دي. یوه ګونې واړه وختې په یولس سوه په زر زر پنځوس روپۍ اووه شپاړس اووه سوه افغانۍ ته رسېدلې ده. یوه بشکه غوړي لس کیلو د لطراف اووه سوه نیم سوه اووه شپږ زر روپۍ ده. ورجې د غی ګرانې شوي، نور خوراکي مواد غی ګران شوي دي. د کښت نصاب غویې په دې چې د ماښام د بعضې د کسانې چینې لري او وسې نه پرېږي چې خوراکي مواد واخلي. باید د دوو مخنیوي دولت وکړي، دولت ته د پخوا پر اعلان چې د پخوا خریدو ته راکښته شي. وسلام.
زه زه محمد نبی حامیمه د هلمند ولایت څخه میاړیکنه ولیده ما مشکل دې د لسین نشتې پر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوي د هلمند نو پنځله سوځي چې امونه د لسمو یو د ولسمو د ولسم څخه امونه شروع بیا د خلاص د اول څخه د لسمو پورې شروع شو نو زموږ پایښت هغه دی د لوړ کور چرواکو څخه چې دغه یو میاشتې هم د وزن جریان لري چې مریض ځکه نه دی ویلي نو د هلمند د مریض څخه دې پاملرنه وکړي او د دې راځي چې دا ول دا کار شروع دي. سلام علیکم.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مودن پیغامونه تل در تخبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خو تر دې مخکې به احمد شیبر ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمټر ډونالد ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې په سبب لګولې وو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوې دي او تر لسو ډېر ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پرون شاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو د الکس نوالنی د نیول کېدو د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتو پیښو شمیر لسلو میلیونو واوښت. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جانګری ورور د مالی درغلي په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. تظاهر کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کیم. تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال جمعي بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرام ډیری خیخی د قاچاق مخاوني ول شو. د کندهار امنیه قمندانی ویان جمال ناصر ازادي رلوته ویل تر 140 کیلوګرام ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټه خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت درسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږ ولایتونو کې اجرا شول په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي مواد د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شي بدی. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي رریتو ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 29 نیټه د زرنج خار په درې مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرام تریاک، 120 کیلوګرام خیخه او 3.5 کیلوګرام چرس له قاچاقونکو څخه ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه نفر له دوه موټر سره نیول شوي دي. او د نیمروزي بيخداده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بنګ ونیول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رریتو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو ډیر شتنه بنګ نیول شوي دي. دا بنګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرچ کړي دي.
دسته شې شوم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمانه شنه کوري کېدای سي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړی و، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
وا ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تشکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼمیشتو سیمو کې راټولیږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشوت هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي، د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کیږي، هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې دغه ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هرو سلو محتاجونو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي، خو د افغانستان په هرو سلو محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې ته پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوروه، بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولي دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېر ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل، ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 35,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري، له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګلې معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد ښیي، وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر موږ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي، غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 90
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شود.
د قمرګل مالجه ډاکټره ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
زه د یوې مالجې ډاکټرې په حیث له خپلې ناروغې سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لور یې غواړي مکتب ووایي. دا وړه نجلۍ باید درس ووایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
څوارلس کاله کېږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټره وایي چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک وچې د یوې معتادې کورنۍ په اړه راپور راوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1994 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کارآموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره په شفاخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، درېیم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کارآموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دې نه فارغېږي دوی ځي خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر شته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي، دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کارآموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، د دوی بیداشتي مواد، د دوی کمپالې، د دوی توشکی، حتی تر بوټ، جورابې، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغې کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکوو، قلمونه هم ورکوو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړي دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همدغسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالي هم دې معتادانو ګنډلي دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د روغ خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي، تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو، دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپل مرکز کې کس دغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي، همدغسې بهر هم موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شده د بې سرپناه معتادینو ته ورکوو، د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کړي. بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما مغه دکان می کور دی، د مغه دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو.
چې دوی هغه خواته بیا مخه ونیکي او مخه انشاءالله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دوی ته کوم امکانات ورکوئ؟ مثلا کوم وسایل ورکوئ که نه؟
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته وشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په همدغې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان یې خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خپریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بستری دی، وای له 3 کالو راهیسې یادر ټریماډول په نوم د نشې ګولۍ خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
موادی مخدر کې مادي وش سره ملاقات نه و نو پیژندل آل ادین اسوار متروسه پر نه دی کړی او نه شوکیم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار په سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمعډول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپني د انسان بلی دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټرماډول ټابلیټ واخستل دوه دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې دما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل دا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 د سلوخ ټرماډول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته را سره کړو، مشکلات زیات کړو. راته کوم وخت ټرماډول استفاده نه وکړي ان دلته پوسټی لابراتوار کې خوځي فلر لاب سټنډر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. کوم وخت ما ټرماډول شروع کړي دي ان د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریګ ده، ان د خسرخیل لخوا کوم باور هغه ټول لاړو، د انډولانو لخوا کوم باور هغه ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن هم ښکاره کړم ما بدن ټول زخم زخم نه وسم. ټرماډول ډېر استعمال له لاسه کوم وخت ما نشه نه کړی کېدای سي. اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړی و، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل. او بله خبر دا و سي کوم درسونه سي ما ویلي دي هغه داسې کړی و 80% د ما هغه درسونه له منځه تللي وو. کوم وخت د ما ټرماډول ډوز ډېر زیات سو داسې اوسې دا لکه پتاسیس یو خوري ایس پارک نه رقاومته یو کم نشبه رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی عمومي مسول په ایست باندې ما کار کاو. د موږ د امدې رئیس یو کوچنی زوی وو، راغې په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغانۍ ما شو. هغه سات مخام کې د ما استعفا وړاندې کړو لکار لري کړو، اما هغه وظیفه ما عزت او منډیوالان ټول لاس اور. کوم ماش به سیمونګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم، یې کورنۍ ته ولېګم. خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې وي هغه به هم دې نشو نشو راچتللې دي. همدا خاطر کوم خو موبایل به سرو راته ولېږې یا به مواخیسته هغه به موږ خرڅاو. د ما وجود اوس هم ټول فرار فرار ده لکه په چاکوګانو سله کېدلی. منډه نه سو کولی، دورس کاله مې د کرکټ اکاډمي کړې ده. خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي کرکټ هم پاتې سو. منډه مې نه سو کوی، زور نه سم کوی، سپورت لاس ښایستلی. کوم وخت مسی مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه، او کور عمر زخرت لار، ورور عمر زخرت لار. ار سکوم وخت وسیدانه یو شته مې درنه نه کید زون مې نه دی ټرماډول هم دی مواد مخدر په واستراون سوایو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ازادي د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو شورې هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارخطای راوځي او غواړي پوښي چې دا شورې د څه شي وو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، شورې د چا، او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
Thank you.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه.
تاسو بد سپی لرې. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټاکوم.
السلام علیکم بشیر لالا. ستړی مې شي.
وعلیکم السلام فرید جان. څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار درسره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي. څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په 10000 افغانۍ.
په 10000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره. په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم. کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه وځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې. زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری. نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی راپله. ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپي غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته. سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا ماخوستن خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واښه ده. ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایې، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماخوستن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایې، تاریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا دی تریاک یې وړي دي. وای خدایه، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو. اوس به مو بچیان چې شی وخوري. نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر. په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي. ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلې تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار درسره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي. چې ګرانۍ ته یې وساتو، یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.